سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنې یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوی په تیر ځل باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سره روان ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري حقوقو د ادعا او په اړه د حقایقو موندلو څو احتمالي سرغړونکو په نخښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګل راپور کوونکي او د یونامه د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کولو ته لیوالتیا نه لري. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې په وار وار پته افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه په اړه اندېښنه خودلې، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقوقونه د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلې د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړوي په تور نیول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه په یوه شرکتونو او د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګیدلي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چاره کوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ تورن کړی ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بولي تکراروي. په یونان کې د چهارشنبې په ورځ د دوو ریلونو د ټکر له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 500 ته رسیدلی دی. د ژغورنې ډلې لږ تر لږه 2 ورځې د ریل ګاډو په ماتو برخو کې د مړو لټون کاوه. د یونان د پولیسو ویاند پرون خبر اعلان ته وویل چې په پیښه کې 40 تنه ټپیان شوي دي چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د چهارشنبې په ورځ د یونان په شمال کې یو مسافر وړونکی ریل د یو بل بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د یونان خلکو د ریل ګاډو او ترانسپورټ د ادارو په کمزوري مدیریت باندې اعتراضونه پیل کړل. خلک په پلاسمینا تن کې له پولیسو سره په خوده هم اوختي دي. د خلکو د فشارونو په خاطر د ترانسپورټ وزیر لدن د استعفا ورکړې ویل کېږي چې مظاهره بل هم روان وي. د لاریسا خار چرته چې ریل ګاډي سره لګیدلې د تمځای مدیر د ټکر روس سملاسي ونیول شو او د بے پروايي له امله د ډیرو خلکو د وژل کېدو او ژوبلېدو تور پرې ولګېده. په یونان کې د دې خونړې پیښې اصلي لامل لا معلوم نه دی. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې چې په اوکراین کې جنګیږي وايي د دونیتسک سیمې اړوند بخمود خار تر کرابندې لاندې دی. د واګنر مشر وايي چې په یو ویډیوي پیغام کې وايي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی او اوکراینی ځواکونه لدې خار د وټلو یوازینی لار لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري د لدې خار څخه چې د ملیشې له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوز نوول چې په بخمود خار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکراین پوز وايي چې ځواکونه په شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله په شاتم بولې دي. او افغان سکوهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د دبلیو بی ای د اتلولې پر کمربند لوبلري. د با سبا سهار د دبلیو بی ایل اوسنی اتل اتیرا کرام سره مخ شو چې د تایلند په کچه نمړی او په نړۍ کې و اویوم ځای لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قانون پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په ویلا مکی ویل چې طالبان په سیستماتیک ډول باندې افغان نجونې او ښځو حقونه نقض کړي او دوی له ټولنې حذف کړي دي. آیا دا چې له ټولنې د ښځو حذفول د جرمونو د په کتار کې راتلی شي او کنه؟ د وړاندې په پرونه کې په راپور او تحلیل کې درته وایي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په نړۍ کې تر اوسه 4.1 میلیارد ډېر هلکان او نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو په افغانستان کې بیا ماشومان ښوونځي ته نشي تللی.
پیسې نه لرو، یو ډوډۍ تولید پیدا کول نه سره د کراچوانی کو ټول هغه به ښکار ټول ورځ ګرځو سب ته تم رسو د کراچوانی کو
د دې سره جوخت بیا په نورستان کې زکوونکي شکایت کوي چې سرپنا او د درس لپاره ځای نه لري.
زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو.
د دې سره جوخت بیا په ګاونډي ایران کې د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې نږدې 100 تنه اعدام شوي دي. دا شوې د دې 100 تنو جرمونه څه وو چې اعدام شوي دي؟ دا به هم درته په خبرونه کې په راپور کې وایي. نو مطلب هم درته لرو، ملتیا مواله.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ده. بخښنه لريوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانين پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په ویلامې کې طالبان تورن کړي دي چې په سیستماتیک ډول د افغانو نجونو او ښځو حقوقو نقصوي او شواهد شته چې بشري جنایتونه هم کړي دي. اخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وايي طالبان باید له نړیوال ټولنې سره د خپلو ژمنو سره سم د افغانانو بشري حقوقو ته احترام وکړي او ټولګډونه مچولکړي. تفصيل د امید سهیل مال په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې په بي طرفه خپلواک او غیزمن ډول څېړونه او همکاري ته چمتو ندي. د سازمان نن د مارچ په 3مه یو اعلامیه کې لیکلي طالبان واک ته رسیدو وروسته په سیستماتیک ډول د افغان جنو او ښځو حقوقو نقص کړي. تر خوای د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکې له قوله بشري جنایتونه یې کړي. په پنشیر کې د مقاومت د ملي جبهې غړي په خپل سر ډول نیولي وژلي او ترڅنګ کې یو شمیر نورې سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي طالبانو په دې ټولو برخو کې نه یوازې دا چې څېړنې نه دي کړي، بلکې عاملان هم عدالت نه دي سپارلي. دا سازمان د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود خلکو وهل او تر خوای د قصاص او اعدام د حکمونو عملي کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي له بشري حقوقو د دې ډول سرغړونو د لامل او ماهیت د معلومولو لپاره اړینه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي پراتونکو کې د عدالت د تضمین او پلي کېدو لپاره په بیړني ډول د دې میکانیزم جوړول اړین دي، څو شواهد راټول او هغه تحلیل او څېړل شي. د طالبانو مو د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په دوی د بشري حقوقو د نقص او د بشري جنایتونو په اړه وپوښتل، خو وایان د ځواب را نکړ، مګر لدی وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په ازبکستان کې لوی رسنۍ سره مرکه کې طالبان ملامت کړي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د همشموله حکومت د جوړولو په برخه کې لنړیوال ټولنې سره خپل کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
که طالبان په دې تمه وي چې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، پوهیږي چې څه باید وکړي. د نړۍ په غوښتنو هم خبر دي. زما په اند د ازبکستان او ټولو اسلامي هیوادونو نظر هم همدا دی. اوس د دې هیوادونو مسؤلیت دی چې ځانګړی رول ولوبوي. کېدای شي چې د طالبانو لپاره زموږ او د نورو هیوادونو لوغښتونو معنا لرونکي او مهم وي.
لدی وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بشري حقوقو د څار سازمان او یو ډیر شمیر هیوادونو طالبان پر ګڼلی چې د ټولو قوانینو خلاف افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبانو دا ټول خبري رد کړي دي.
راپور کې مور دل چې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانين پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. خو طالبان به د کار ته زمينه مساعده کړي. زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکب سر کې په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړي ماهر مومن نو مطرح کړي ده.
زما په اند خو دا ښه خبره ده چې د چارواکو په کړو باندې ملي او بین المللي نظارت موجود وي، د دوی دغه کوم کړه چې دي دا وڅارل شي. مګر د دې په سوال کې چې تاسو وکړلو چې آیا دې لپاره زمینه برابره ده یا نه ده برابره، زما په اند باندې همداسې وخت کې چې کله دغه جنایت ترسره کیږي یا قلم د دې ویره وي چې جنایت ترسره شي، نو په دغه وخت کې دا په کار ده چې که حتی زمینه ورته مساعده نه وي، برابره نه وي، چې په دغسې یو میکانیزم باندې کار وشي. ځکه چې کله چې چارواکي په دې باندې پوه شي چې په آینده کې بیا د دغو کوم جنایت چې دوی کوي که نه کوي هغه تر اوسه پورې معلومه نه ده، چې د دغه د جنایت کوي او داغي بیا پاینده کې بیا محکمه کیږي، نو کېدای شي چې لاسنیوي وشي او مخنیوي وشي.
مومن صاحب، طالبان به داسې یو کار ته اجازه ورکړي په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي؟
زما په اند خو دا د فکر نه لري خبر جدید داسې یو شی ومني. اول خدا دا چې دوی دنیا پر رسمیت نه دی پیژندلې، او کله چې څوک دې پر رسمیت ومنه پیژني هغوی بیا تا نه د داسې یو میکانیزم د جوړولو او رامنځته کولو غوښتنه کوي، نو دا ناشونې خبره چې دوی ورته غاړه کیږدي. مګر که په داخل کې کوم یو میکانیزم را جوړ شي او یا که دوی په آینده کې داسې یو شي ته غاړه کیږدي، دا به ښه خبره وي، ځکه چې نظارت د ښې دولتدارۍ یو مهم فاکتور دی چې باید شامل ورسیږي د دوی په کارونو کې.
مومن صاحب، په دې برخه کې نړیواله اجماع څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
ګورې، نړیواله اجماع خو زما په نظر باندې شته ده، مخصوصا غربي مملکتونه که تاسو وګورئ، که هغه اروپا ده که شمالي امریکا مملکتونه لکه کاناډا او د امریکا یا متحده ایالات دي یا استرالیا ده او نیوزیلینډ دي، دغه انګلستان، دا مملکتونه خو همیشه همغږي وي په دغسې کارونو کې. دلته بین المللي اجماع موجود لري، مګر ستاسو خبره لکه پخوا هم چې ویلي، د دې اجماع نه مهمه خبره دا ده چې آیا هغلته د دې لپاره شرایط مساعد دي که نه دي مساعد، او طالبان دې ته اجازه ورکوي که نه ورکوي. چې ځواب یې هرومرو هم دا ده چې هغوی به اجازه ورنه کړي داسې یو شي ته، که یې ورکړي دا به ډېره ښه خبره وي.
خاطر پردیس و چې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومن سره د بخنه د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې د افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څلون لپاره خپلواک میکانیزم جوړېدو غوښتنه کړې و خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په هم افغانستان کې تم کېږو د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نړۍ کې تر 1.1 میلیارد ډېر هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د بې وزلۍ، لوږې، په کم عمر کې د واده او نورو ګڼو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
نجیب 12 کلن افغان ماشوم دی چې د بیوزلۍ او د ټولنیز ملاتړ د نشتوالي له امله په کابل ښار کې کراچۍ چلوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې بیروزګاره دی او کورنۍ یې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نسیم یو بل 12 کلن ماشوم دی چې د هغه په وینا په یوه غریبه کورنۍ کې ژوند کوي، او وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله شپې وږی ویده کیږي.
شپې ډوډۍ خوړل، ډوډۍ نه لرو، مکتب، قلم، کتابچه نه لرو، موږ دولت نه غواړو چې کومک موږ سره.
دا په داسې حال کې دی چې د کار نړیوال سازمان یا ILO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف راپور ورکوي چې په نړۍ کې له 1.4 میلیارد څخه زیات هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د فقر، لوږې، په کم عمر کې واده او نورو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوي چې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې ټولنیز ملاتړ ته لاسرسی نه لري مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د دغه راپور له مخې په دې موده کې د نړۍ په هره سیمه کې د ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره د مرستې پروګرامونه کم شوي دي. د ملګرو ملتونو اژانسونو خبرداری ورکړی چې ماشومانو ته د کافي ټولنیز ملاتړ نه ورکول دوی له بېوزلۍ، ناروغۍ، ناسمه تغذیه او د ماشومانو د ودونو د خطر زیاتوالي سره مخ کوي. دوی ویلي چې ماشومان د لویانو په پرتله په دوه چنده بېوزلۍ کې ژوند کوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ډېر زیانمنونکي ماشومان لري، خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ماشومانو کره شمېر نه دی معلوم. د یاد وزارت د اطلاعاتو او اړیکو ریاست غړي یونس صدیقی ازادي راډیو ته د بې وزلو کورنیو ماشومانو لپاره د دوی د ملاتړ پروګرامونو په اړه وویل.
تر اوسه 2010 ماشومان سری میاشتې ته معرفي شوي او مرستې ترلاسه کړې او همدارس په ولایتونو کې له دوی سره مرستې ترسره کیږي، لکه ژمني کالي او یا هم د نقدو پیسو په ورکولو له دوی څخه ملاتړ کیږي.
هغه زیاته کړه چې اوس زره په سرپرست او یتیم ماشومان په پرورشګاهو کې د روسنې او ملاتړ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېسارې ډول وړه شوې او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ ماشومان په افغانستان کې یو له ډېرو زیانمنونکو ډلو څخه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بشري حقونو ډلې وایي چې ایران په وروستیو دوو میاشتو کې نږدې سل تنه اعدام کړي. تفصیل به راپور کړي.
د بشری حقونو دو نا حکومتي مؤسسو اعلان وکړ چې د ایران قضا په تیرو دو میاشتو کې لږ تر لږه څلور نوي تنه اعدام کړي چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیاتوالی شي. د بشن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنجشنبه په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یوه اعلامیه کې څرګند کړل. د دغو دوو مؤسسو له لوري له راټولو شویو معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بندیانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راس راس شکنجو کار اخیستی دی. په ایران کې د تیر 2022 کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډیر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څباندې 50 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق کېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنګارنګ سزاوي ورځ تر بلې زیاتې شوې دي. د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پایله تر اوسه لشتر لږه یو اهوازی عرب، څوارلس کردان او دیارلس بلوچان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړي او لسګونه نور په سزاو محکوم کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیریو په اړه خبره شوي راپورونه ناسم وبلل. د همداراز ادعا وکړه چې د ایران په مظاهرو کې هیڅوک نیول شوي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نارینه او محصلینو لپاره د پانتونونو د پسلنی سمستر د پای لیلان وروسته یو شمېر ښځینه محصلانې د طالبانو د پریکړې د خواشینۍ وړ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ما منتظر ازی بودیم که دوباره اعلان شود تا در دانشگاه برای دختران باز شود، ولی متاسفانه ما فعلا شاهد هستیم که تنها اجازه برای پسران داده شد. جای تاسف است چون وقتی که حکومت
دا د کابل پانتون محصله ده چې اوس پانتون ته د تاګ اجازه نه لري. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي په تمه وه چې د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره به د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. د ازادي راډیو ته وویل
ما منتظر ازی بودیم که دوباره
چې به اعلان شي د پانتون دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. خو له بده مرغه چې مونږ فعلا د دې شاهدان یو چې اواز هلوکانو ته اجازه ورکړل شوه. کله چې ویل کېږي چې حکومت اسلامي دی او ټول اوامر یې د اسلام مطابق دي، نو باید ټول اړخونه یې پام کې ونیول شي. داسې نه کېږي چې اواز یوې برخې کې اسلام پام کې ونیول شي. یوه بله برخه زده کړه او پوهه ده. تعلیم او تربیه ده چې پر ښځو او نارینه وو فرض ده.
علم او دانش از تعلیم او تربیه است که بر زن و مرد فرض ده.
یو بل انجلی چې هم نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت سره برابرې طرحې سره به دوی ته اجازه ورکړل شي، خو ژمنه یې عملي نه کړه. هغې زیاته کړه
دوی دا وویل چې د تر نوي تعلیمي کاله پورې به دوی داسې شرایط آماده کړي چې په نجونې هم وکولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او دوی به ډېر ژر بیرته د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي. خو دا درې میاشتې چې دوی کله تېرې کړې، نو په دې هیله لري چې د نوي کال په شروع کې دوه سره او د نوي تعلیمي کال په پیل سره به دوی خپل پانتونونو ته ځي خپل درسونه ته ادامه ورکړي. خدا چې دوی بیا هم د نجونو په اړه کوم پریکړه نه ده کړې دا ډېر د خوښنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي حمل یا کب میاشتې په 15مه به د سړو ولایتو سمسترونه پیل شي او یوازې هلکانو محصلان کولی شي د پوهنتون درسونه ته حاضر شي. د طالبانو دې پریکړې د نجونو محصلانو تر څنګ د ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان د اصلي او مقتدر غورځنګ مسؤول مونسه مبارز وویل طالبان په دغه ګامونو خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي.
اقدامات طالب یک اقدام سیاسی هست.
د طالبانو ګامونه سیاسي دي. دغه ګام کې هم د دوی سیاسي غوښتنې دي چې لا نه دي ورته رسیدلې او عبارت دا دی چې د دوی استازي په ملګرو ملتونو کې په رسمیت وپیژندل شي، د افغانستان پلاک شوي پیسې دوی ته ورکړل شي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. یوې هم له حقیقت ته نه دي رسیدلې او کومه پایله یې نه ده ترلاسه کړې. د دین، مذهب او فرهنګ موضوع له یو بل څخه جلا موضوعګانې دي. هغه څه چې طالبان غواړي عمل یې کړي.
طالبان میخوان او عمل میکنن.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو ته د زده کړو او په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا د هغو ژمنو خلاف دی چې طالبانو له خلکو سره کړې وي او دا د امریکا او د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغیز لري. نت پرایس زیاته کړه چې د نړۍ هیڅ هیواد بیل افغانستان نجونو او ښځې زداکرو ندی منی کړی.
We are watching very closely to see
چې دروانې میاشتې په اخر کې کله چې ښوونځي پیل شي نو څه به وشي. موږ د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو او د طالبانو له حکومت غواړو چې ښځو او نجونو ته د زده کړو په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړل خلاف د هغو ژمنو دي چې طالبانو له خلکو سره کړې وي. دا پریکړې د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغیز لري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمی وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل اوس مهال نجونې او ښځې اطاعت ته مکلف دي. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او ځواکمنتیا دفتر په یو ټویټ کې لیکلي وو یو کال کېږي چې نجونې له عالي او متوسطه زده کړو محرومې پاتې دي. درې میاشتې کېږي چې ښځې په نادولتي ادارو کې هم له کار کولو منې دي او له یو کال ډیر وخت کېږي چې په ټولنه کې د ښځو او نجونو د حذفول ادامه مالری. ای طالبان له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته خوندزی ته لټګ منی شوې دي او د نورو محدودیتونو ترڅنګ د 2022 کال په دسمبر میاشت کې ښځو ته په غیر دولتي ادارو پانتونونو او لوړو زده کړو وزارتونو کې هم له کار کولو منع شوې.
لدی سره بیا په نورستان کې زده کوونکي د خوندزیو د ودانیو لنشتونه شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په نورستان کې د خونځي وز د کوونکې وای د سرپانا نشتون تری درسونه پاتې کړي دي او په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې پر زده کړو بوخت وي. کله چې باران شي نو هم یې جامې لمدیږي او هم کتابونه چې ډېرې وختونه یې د کتابونو د شلېدو سبب کیږي. د دواب ولسوالۍ دوه تن زده کوونکي
زمانم کامران زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري. باران او ګردونو څخه کړیږو. مونږ د امارت اسلامي مسلمانانو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
زه زینب د دواب ولسوالۍ د کورګل کلی اوسیدونکی یم. زمونږ په کلی کې د مکتب تعمیر نشته. شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. بعد باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدیږي.
د نورستان د نور خونځي وز د کوونکې هم ورته ستونزې غالي. د نورګرام ولسوالۍ د کوونکې محمد صابر او سباون
زمونږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي. په باران کې لمدیږي او تاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو. تختی او کتابونه هم نشته. ډیر مشکلاتو سره مخ
مکتب تعمیر نشته. مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زمونږ کتابونه خرابېږي. جامې درسونه ګډوډېږي.
د نورستان ځای اوسیدونکو وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او کومو ته چې په تیرو کلونو کې کومې ودانۍ جوړې شوي هغه هم معیاري نه دي او زیاتی نیمکاره پاتې دي. مولوی نعت الرحمن
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري. البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
په یاد ولایت کې اړوند مسؤلین وایي کوښښ کوي چې په نوي پیل کېدونکي لمریز کال کې یو شمیر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او د لنډ مهال لپاره د ستونزې هواري لپاره خیمې راوړي او هغه به ښوونځیو ته ورکړي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
ټول مکاتبو لپاره پلان کې لرو چې تعمیرات ورته جوړ شي. راتلونکي کال لپاره کېدای شي موږ لسمه تر شلو پورې تعمیرات جوړ کړو. دومره امکانات راځي لږ کو اول کار په دې باندې کوو چې تر 50 کتو پورې جوړ شي. د وزارت د لارې کوشش کوو دغه تعمیراتو برخې ته رسیدګي وشي. څنګه چې د یونیسف نړیوالې ادارې لخوا سویډن سره هم موږ په جریان کې تعمیرات برخې کې نورستان کې کار وکړي. تقریبا تر
په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په خوا پکې د ول زرنجونو په ګډون 24000 زده کوونکو زده کړې کولې. خو له کومې ورځې چې طالبانو لشپاګم لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو خونځیو ته تک بند کړي دغه شمیر راکم شوې دي او له تعلیم به برخې شوې نجونې بیرته د خونځیو د پرانستلو په هیله کورونو کې ناستې دي.
آزادی رادیو ډاٹ کام.
اوس په پاسوال کې کندهار ته ورشو. هلته د سیخ ګول تولیدات ډیر شوي دي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا د کندهار شهر په ختیز شورندام صنعتي پارک کې د وسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګول سیخ د تولید کارځای دی. دلته لکار لویدل یو سپنه ل راټولې دوه ورسته د ویلیکې دوه لپاره چمتو کیږي. د دغه لوی کارخونه مشر شمس الله وای د لس میلیونه ډالر په ارزښت یې پانګونه کړې او د ورځې دیش تنه سیخ تولیدوي. نو مړی وای تولید سوی سیخ د هیواد ټول ولایتونو ته استول کیږي او په دې سره له بهر د واردیدونکو تعمیراتي سیخ مخنیولې ده. خو د برېښنا کمښت لا هم په وړاندې سترخان دی.
موږ خام اوس پنه چې د زړې اوس پند بازار درټولو او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارم ګدا شان ټولو او د خام مواد مشکلات نه لرو. صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا او انګلارم ګو سیخ ګول د افغانستان ټول ولایتو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. اوس د پاره تقریبا 10 ټن تولید لرو او کبرک سمسي زموږ تولید به 70 ټن او بهرني توکي چې دي لکه انګلارم ګو سیخ ګول دا اوس خاص نه راځي.
د وسپنې ویلې کولو په دغه کارځای کې د محل 250 کسان کار کوي. د دغه کارخونې کارکونکي وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټول چاري خپل افغانان مختوري. کارکونکي د وزګارتیا له منځوړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلک زیات کار کوي نو رنگ رنگ بخشو تخته دي سره هلته وسمنه شیره په ملي کېږي او دغه څخه د بلوډ جوړېږي. ګر ترازي په دغه کې سره لارنج جوړېږي، افغان جوړېږي. بای چې هر سره د افغانستان د کندهار هر تجار بای چې په افغانستان په کندهار کې دغه داس فابریکه پالې کې چې وخلګو ته ولس د کار زمينه برابر کړي.
کارګر زموږ د وښ ټول افغانان دي، زیاتره مرتو افغانان دي. په خاصه توګه په پاکستانيان یا نور کسان بلګیا و هغه اوس نسته راسته دی. ډیر کم دي کې یم دانا یا دوه درې چې نو ټول خپل افغانان خلک بلګیا دي راسته.
په اینی وخت کې د کندهار صنایع او معدن خونی مسولان وایي دا محل په دغه ولایت کې 15 د وسپنې ویلې کولو فابریکې ست چې ټولې ګول سیخ تولیدوي. د دې خونی مشر سید سرور امانی وایي د پخوا په پرتله کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټول ولایتونو ته استول کیږي. خو کچيري د صنعتکارانو د برېښنا ستونزه حل سي دغه تولید به نور هم زیات سي.
متاسفانه د برق نشتون د څه ټکنې کړې دي، د ستونزې کړې ده. موږ کارخانه الحمدلله ټول افغانستان ته وسپنه ورکوي، سخی ګول ورکوي. حتی موږ داسې هم کړي دي چې موږ صادرات هم د دې وسپنې درلودلې دي. انشاءالله رحمان امید یو امید لرو که چیرې د برق ستونزه محل سي انشاءالله دغه سکتور مو وس هم خود کفا دي، ډېر به پر ځان متکي سي او موږ به بهرني هیوادونو ته صادرات ولرو.
په کندهار صنعتي پارک کې دا مهال 250 فابریکې سته چې 130 فعالې او نورې د برېښنا د نشتوالي له امله بندې دي. په دغو فابریکو کې پنبه، غوړي، کنجاره، صابون، یخ، د کارټن لپاره کاغذ، پلاستیکي پایپونه، خوراکي توکي، غیر الکولي مشروبات او نور تولیدیږي چې شاوخوا 15,000 کسان پکې پر بیلابیلو کارونو بوخت دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملما زنګړي